라디오.
په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې. نن شنبه ده، د تلې میزان میاشتې شلمه، د اکتوبر میاشتې 12مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره اورې په داسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع اعلان کړی. دغه فدراسیون وایي چې د دوی کارونه اوس هم په عادي ډول روان دي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو جزئیات اورئ. د پروان امنیه قمندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي. امریکایي چارواکو له ترکیې د سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د هند او چین رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي. د پروان امنیه قمندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. په جنوبي سالنګ کې تیره چهارشنبه ناوخته د وارداتي برېښنا یوه پایه منفجره کړل سوه چې له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د برېښنا جریان دوه ورځې بند و. د پروان امنیه قمندان مل پاسوال محمد محفوظ ولی زاده پرون جمعه آزادي راډیو ته وویل د پای د تخریب او چاودنې په تړاو زموږ عملیات لا هم روان دي. د پروان پولیس توانېدلي چې د څلورویشتو ساعتونو په موده کې د مرکز د 01 قطعې په همکاري شپږ مشکوک کسان ونیسي. پولیس دغه قضیه څېړي. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د دې پېښې په تړاو د طالبانو د څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړی و. د ازادي راډیو خبریال د ولایتي چارواکي په حواله وایي چې د ستنو یا پایو په تخریب کې د طالبانو تر څنګ غیر مسئول وسلوال هم لاس لري. په پراو ولایت کې د جګړې او سیلابونو له کبله بې ځای سو کورنۍ ویلي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ځینو کورنیو پرون جمعه خبرلانو ته وویل چې له خاکي سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو د فرا شار ته ورکړه سوي او هیچا یې د ژوند ناوړه وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې.
نه زوی لرم، نه میاړه لرم، نه ورور لرم، پلار زه دغه راغلم چې ما سره نو کوي مرسته وکړي.
ما پنځه دانې شهیدان ورکړي دي، کور مې چپه سوی دی. شی نه لرم، مسکین نه یم، نه زوی لرم، دا دی مې کړي دي. یس په یس
په فرا کې د سرې میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بې ځایه سو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فرا د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاست ویلي چې 105 کورنیو ته یې مرستې برابرې کړي دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې یوازې تیر کال په فرا کې د جګړې له کبله 1200 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په داسل کې چې د سوریې په کوردمیشتو سیمو کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت سره روان دي، امریکایي چارواکو له ترکیې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون جمعه وویل چې له انقرې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه عملیات بند کړي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سمدلاسه په ځواب کې وویل چې دغه عملیات به بند نه سي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیې د دفاع له وزیر خلوصي اکار سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د پوځي عملیاتو له کبله یې اندېښنه ورته څرګنده کړه. خو مارک ایسپر پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل موږ د سوریې په شمال کې د یو اړخیزو پوځي عملیاتو لپاره د ترکیې د پریکړې مخالفت کوو او ورباندې سخت نهیلي سوي یو. د ترکیې دغه عملیات د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو همکاران په خطر کې اچوي، د داعش د زندانونو د کمپونو امن ته خطر پېښوي او سیمه به لا بې ثباته کړي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې تر پرون ماخوستنه د ترکیې ځواکونو د سوریې په شمالي شهر راس العین او تل ابیب کې وکلی ونیول. د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به په خپلو کې همکاري کوي. د چین او هندوستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې خبرې وکړه چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکیچ زیات سوی دی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ او د هندوستان صدراعظم نریندر مودي پرون جمعه د هندوستان په ماملاپورام ښارګوټي کې سره وکتل. چین د نوې ډیلی پر هغه اقدام انتخاب کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست میاشتې د 15مې د دې پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جمو کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیوان د مشرانو جرګې لخوا تایید سي، د جان هانسمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر وټاکل سي. هانسمن په اګست میاشت کې په داسې حال کې استعفا وکړه چې ویل کیږي هڅه کوي په خپل ایالت یوتا کې د والی په توګه واک ته ورسیږي. سلیوان به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د امریکا دفاعي چارواکي وایي سعودي عربستان ته به نور پوځیان او پوځي تجهیزات ولیږي. د بده اصل کې ده چې تیره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو لویه حمله سوې وه. واشنگټن او ریاض ایران په هغه حمله کې دخیل بللی، خو ایران دا تور رد کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په حواله په خبرو سو راپورونو کې ویل سوي چې سعودي عربستان ته به اضافي ځواکونه د هوایي دفاع د پټرویټ سیستم دوی بیټري او یو بشپړ هوایي دفاعي سیستم ولېږل سي. و بجې او شپږ دقیقې او شل ثانیې سوې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري په داسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل چارواکي د فوټبال اړوندو فعالیتونو منع کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دوی کارونه په عادي ډول مخ ته روان دي.
تیمای مو حضور پیدا کړل، خوشبختانه نتایج قناعت بخش هم داشته.
نړیوال بانک په افغانستان کې د برېښنا د تولید له پروژو سره مالی مرسته کوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي
بانکی ګارنټي په برخه کې به هم د دغه پیسو څخه کار وکړ شي، تر څو دوی وکولی شي د کمپنۍ چې هغه خپل پیسې چې په بانک ګارنټي کې دي په بیا رغونه کې او یا هم په نوي رغونه کې ولګوي.
د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له ترکیې غوښتنه وکړه د سوریې په شمال کې خپل پوځي عملیات بند کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې تر اونۍ بجو اوریدلی شي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. په داسې حال کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د 15 کلونو لپاره د فوټبال لاړوندو فعالیتونو منع اعلان کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دوی فعالیتونه له کوم ځنډ او خند پرته مخته روان دي. فیفا تر دې مخکې د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم هم د فوټبال د شیزنه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې د دې هیواد د فوټبال د نجونو او هلکانو ملي لوبډلو په 2019 میلادي کال کې تر هر بل کال زیات بهرني سفرونه کړي دي. د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یې کلک ملاتړ کوي. کارګر پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړ چې کارونه په منظم ډول روان دي.
نورمال کارای مو مطابق به
زموش کارونه نورمال روان دي. په 2019 میلادي کال کې موږ په ټولو بهرنیو پروګرامونو کې ګډون درلود. موږ لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې ولوبېدل. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکنی سکرټر جنرال سید علي رضا اقزاده بندیز ولګاوه. د یادونه وړ ده چې علي رضا اقزاده سره له دې چې د فدراسیون د سکرټر جنرال له چوکۍ تر لري کېدو وروسته د افغانستان لوی څارنوالي ممنوع الخروج اعلان کړی و. د آسیایی فوټبال د کنفدریشن د اجرایه کمیټې برحاله غړی وو. فیفا په یو بیان کې وویل چې اقزاده د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له غړو سره د جنسي زور زیاتی په مخنیوي او خبر ورکولو کې ناکام شوی دی. فیفا ویلي چې اقزاده خبر و چې د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم له یو شمېر نجونو فوټبالیستانو سره زور زیاتی کاوه، خو خاموشي غوره کړې وه. په بیان کې لیکل شوی د فیفا د اخلاقي اصولو خپلواکي کمیټې ته په څېړنو کې څرګنده شوی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د لوبډلې څو غړو اقزاده ته شکایت کړی وو او ادعا یې کړې وه چې مخکنی رئیس کرام الدین کریم د 2013 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په مکرر ډول جنسي زور زیاتی ورسره کړی دی او دا هغه وخت و چې اقزاده د فدراسیون د سکرټر جنرال په چوکۍ کار کاوه. فیفا پر قزاده لزر ډالر جریمه هم لګولې ده. د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د برتانیې ګارډین رسپانې و مخاله خبره کړې چې په هغه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ملي لوبډلې یو شمېر غړو د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم او یو شمېر نور مسؤلان په جنسي بد اخلاقي او زور زیاتی تورن کړل. د دې ادعاو تر خپرېدو وروسته فیفا کرام الدین کریم جریمه او د عمر لپاره له فوټبال منع کړ. د افغانستان ولسمشر وویل چې دا مسأله به جدا وڅېړل سي. د کرام الدین کریم دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسېدلې ده، خو دا لا نه ده څرګنده چې څه وخت به محکمې ته ولاړ سي. په رسنیو کې وخت نا وخت د دې پروسې د پڅوالي په اړه شکایتونه خپرېږي، خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څارنوالۍ د فعالیت په اړه ډاډ لري. کارګر وویل چې دوی خپل کار کوي. د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې یو سیستم رامنځته شوی دی، او کله چې یو چارواکی له دندې لرې شي په دې معنی نه ده چې د فدراسیون کار خټه سو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر وویل د هلکانو د فوټبال ملي لوبډله هڅې کوي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې پلان شوی لار وباسي. یوسف کارګر وویل د انجونو ملي لوبډله به د سه شنبه په ورځ د دوستانه مسابقو لپاره کویت ته ولاړ سي. په همدې حال کې فیفا وایي دوی به د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو د ادعاو څېړنې ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوال بانک افغانستان ته نږدې 100 میلیون ډالر مرسته او پور ورکوي چې د برېښنا د تولید پروژې ورباندې تطبیق کړي. په دې اړه احمد تکل د برېښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړي. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې دغه مالی مرسته به پر کومو پروژو ولګول سي.
نوې مرسته چې په نظر کې نیول شوې ده څو برخو ته پېشنهاد دی. یو دا چې د کجکی دویم بند چې 100 میګاواټ د تولید ظرفیت لري، یو 27 کمپنۍ هم دا اوس په کار کوي. د دې لپاره چې موږ د برېښنا کندهار ته هم انتقال کړو، د وسنۍ لاین د دې ظرفیت لري، او احتمالا د دغه لاین په نوي جوړښت باندې د دې پیسو البته مصرف شي. د دې تر څنګ د دې د 27 د کمپنۍ د بانکي ګارنټي په برخه کې به هم د دې پیسو څخه کار وکړي شي، تر څو دوی وکول شي د کمپنۍ چې هغه خپل پیسې چې په بانک ګارنټي کې دي په بیا رغونه کې او یا هم په نیوي رغونه کې ولګوي. د دې تر څنګ د درونټې د برېښنا د بند بیا رغونه چارې به هم د نړیوال بانک په نامو کې دي چې د دې د بیا رغونه او د دې د ظرفیت د لوړولو په برخه کې با دوی د افغانستان برېښنا شرکت سره مرسته وکړي، تر څو وکول شو موږ د درونټې د برېښنا د بند ظرفیت لوړ او د وسنۍ تولیدات څخه د تولیدات دوامدار په شمال کې د مزار د غازو د برېښنا د تولید په برخه کې د بیات پاور سره به د هم اتسنګ دغه مرسته طرح شوې چې موږ وکول شو دوی د ګارنټي په برخه کې باقي ګارنټي برخه کې د دغه پیسو څخه غوښتل ته هم کار وکړي.
توحیدی صاحب زستا سول خبرو داسې پوښول مچ دا به د هغو پروژو په بیا رغونه باندې د پیسې لګول کیږي چې لا د مخه شته او په افغانستان کې مخکې فعال دي، خو په دې مرسته باندې به د دوی د ظرفیت په لوړولو کې د پیسې به پیول لګول شي. سوال مې دا و چې 100 میلیونه آیا دومره پیسې دي چې د نویو پروژو یا د برېښنا د نویو بندونو پر جوړولو باندې ولګول شي؟
کجکی تو نوې پروژه ده، تر اوسه پورې یعنی کجکی په خوا 10 میګاواټ تولید درلودل. د ای ایس ای ډی په مرسته دغه مرسته 1.5 میګاواټ ته ورسېدل. د هغې تر څنګ 100 میګاواټ په ظرفیت نوې پروژه ده چې کجکی تو باندې کار روان دی، چې دا به 2021 تر اخره پورې ده ګډه اخیستنې ته وسپارل شي. د دغې برېښنا د انتقال لپاره نوې لاین ته ضرورت لرو، بل سرکټ چې هغه قندار ته ورسېږي چې دا به تر 50 میلیون ډالر پورې به لګښت ولري، چې دا 200 کیلومتره مسیر دی او دغه مسیر باندې به دغه پیسې ولګېږي. یعنې دا نوې پروژه ده. همداراز د ګازو پروژه چې ما مخکې دا هم نوې پروژه ده. تاسو پوهیږئ د افغانستان پوتنشلونه یا هم منابع په هر ولایت کې ځانګړي دي. د المرض پوتنشل یا فرصت لرو
بله
د غاز او شتا د باد شتا د اوبو شتا یعنی کمو ک د برېښنا د تولید په برخه کې چې د المریض برېښنا په برخه کې دغه مصرف کړی شي ډېر ژر او ډېر مثبت نتیجه به د دستم لپاره ورکړي. خو تاسو پوهیږئ که لوړ سطحه باندې بندونه جوړیږي چې د تولیدات لوړ وي او یا هم موږ وکولی شو چې تر 300 میګاواټ پورې دغه مصرف دغه برېښنا تولید شي، طبیعي ده چې بیا 100 میلیونه هغې ته بسینه نکړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي و چې افغانستان سره د نړیوال بانک د 100 میلیونه ډالرو مرستې په اړه خبرې کولې چې ویل کېږي تر ډیره به د برېښنا د تولید پر پروژو په دغه هیواد کې ولګول سي. اوس به سیفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن تایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه مقاله لیکلې چې اوس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ښه وخت کې د طالبانو له استازو سره د لیدنې د لغوه کولو پریکړه وکړه. په دوام کې راغلي چې په سیمه کې د چین او روسیې زیاتېدونکي نفوذ او هم د امریکا او ایران کړکیچونو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا حضور تر بل هر وخت زیات مهمه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د پنجشنبې په ورځ په میناپولیس کې خپلو پلویانو ته وویل وخت یې رسېدلی چې امریکایي پوځیان له افغانستان خپل هیواد ته ستانه شي. واشنگتن تایمز لیکي متحده ایالتونه په 1990 کلونو کې د سیمې د یوازې پریښودو خواشینونکی تاریخ په یاد لري. د هغه وختو چې د شوروي له پوځ سره د افغانستان تر جنګ وروسته د قدرت خلا رامنځته شو او د کورنیو جګړو په دوام کې د طالبانو ډله پیدا شوه. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو افغانستان د تروریزم په یو روزنځای بدل کړ او تر څنګ یې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې لا هم د داعش او القاعده شبکې تروریستي ګواښونه موجود دي. نو د واشنگتن تایمز د دې مقالې لیکوال استدلال کوي چې اوس وخت له افغانستانه په بیړه وتل او د دغه هیواد یوازې پریښودل تروریستي او رانکار ډلې هڅوي او دا ډلې به د امریکا دا کار د ځان لپاره یوه لویه بریا وبولي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په جګړه باندې تمرکز کړی دی. دا مقاله د امریکا د پوځ متقاعد ډګروال ګاري ریش لیکلې. دغه پخوانی امریکایي پوځي لیکلي د د پاور د ویتنام جګړې امریکا ته وښودله چې له دې وروسته به بې پایه جګړو کې ښکېله نه شي، په خاصه توګه هغو هیوادونو کې چې ډیموکراتیکې پروسې پیاوړې نه دي. د وال سټریټ ژورنال په دې مقاله کې د افغانستان د فرهنګي او قومي جوړښتونو او تاریخ یادونه شوې ده. په دوام کې بیا دا راغلي چې با نفوذ خلکو له بېوزله خلکو په جنګونو کې کار اخیستی، ځکه د خلکو تلفات په دې پلمه دلته د توجیه وړ ګڼل کېدای شي چې ګواکې خلک په خپله خوښه په جګړو کې برخه اخلي. د اکتوبر په 8مه د طالبانو پر رژیم باندې د امریکا د بریدونو د پیل 13 کاله پوره شول. امریکا په دې اوږده جګړه کې نږدې 2400 پوځیان له لاسه ورکړي او زر میلیارد ډالرۍ لګولې دي. په امریکا کې بیلابیل خلک په دې باور دي چې دا جګړه باید پای ته ورسول شي، خو پنټاګان د امریکا دفاع وزارت او سپینه ماڼۍ له افغانستان د پوځیانو هر ډول وتل په شرایطو پورې تړلې بولي. امریکا تر اوسه پورې له افغانستان د پوځیانو د وتلو لپاره هیڅ تاریخ نه دی ټاکلی.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله او په افغانستان کې د سهار 8:03 سوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د زابل شاجي ولسوالۍ څخه د نوریه سلطاني په نامه اوریدونکو په خپل سیمه کې لیکلي پردي پال او د دې هیواد دښمنان د انتخاباتو په مخنیوي کې پاتې راغلل. اوس د دې پروسې په سیده تبلیغاتو لالارې غواړي چې خلکو ته انتخابات به اعتبار وشي. عزیز زابلی له زنجیر لیکلي د ټاکنو خپلواکي مسون باید ولسته په دې حق له توضیحات ورکړي چې د کوم هیوادونو لخوا د رایو پر زیرمتون یا سرور د انټرنیټي حملو هڅه کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب نه لیکلي د سوري د خبرو د بیا پیلېدو په تمه یو. قهرمان له هلمند لیکلي هغه طالبان چې سوله نه کوي او د پردیو په خوله افغان وژنه جهاد بولي د دې ولس په درد نه خبره دي او د دې ولس باندې هیڅ سره هم نه لري. نیک محمد قرآن دوست له کندهار نه لیکلي د کندهار په ښوونځیو کې د کتابونو ستونزه سته، زده کوونکي کتابونه نه لري، د پوهنې وزارت دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي. حمیدی له کلات نه لیکلي چې امریکایي ځواکونه بیا هم له افغانستان ووزي، بیا هم د افغانستان پر خاوره جنگ دوام لري، ځکه چې طالبانو جنگ له افغانانو سره دی، افغان وژنه او د افغانستان ورانول یې هدف دی. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلي د پاکستان قونسلګری خلکو ته صادقانه خدمت نه کوي. مرکزی چارواکي د ستونزې ته پاملرنه وکړي. خپلواک صافي د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، وروستیو بارانونو او سیلابونو په علیشنګ ولسوالۍ کې د قانونو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. دولت باید د دېقانونو د لاسنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدي اریوبه په بل پیغام کې لیکلي، د جلغوزو د موسم پر رسیدو سره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې باید اسانتیا زیاته سي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي، سږکال په لوګر کې د انګورو حاصلات زیات وو خو بازار یې نه درلود. باید حکومت ممیز خونی خلکو ته جوړ کړي. او اوسم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر یوه پوسته د ترکیې له خاورې د توپ ډزې سوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي کوبانی ښار ته نږدې یوې چاودنې دغې پوستې ته ټکان ورکړی دی. دا په یوه کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترکیې ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر څرګندوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن بروک دیوالت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چاودنه د پوستې په 200 متری کې سوې ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل کوم سرتیری ته یې زیان نه دی اوښتی او تر پیښو وروسته له کوبانی ښار څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان تر پیښو وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دې هڅه وکړي په سوریه کې دیره هیڅ کوم امریکایي سرتیری ته خطر پیښ نه کړي. دا پیښه په داسل کې چې ترکیه په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنگلی د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. بل خو د امریکا دفاع وزارت د سوریه په شمال کې د کورد ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیې له پوځي عملیاتو سره په زغرد مخالفت څرګند کړ. فرشتہ جلالزی او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات بند کړي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیه دفاع وزیر خلوص اکار ته ټلیفون کړی او خبرې ورسره کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر له ترکیې لوري غوښتنه کړې چې د سوریه په خاوره کې د خپل عملیات ژر تر ژره بند کړي. په سوریه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې د امریکا تر ټولو څرګند مخالفت دی. ترکیه د اکتوبر په 9 د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات د هغو کورد ملیشه ځواکونو پر ضد کمپاین بل سوی چې په وروستیو 5 کلونو کې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګېدل او له امریکا سره یې اتحاد درلود. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون وویل چې د دفاع وزیر مارک اسپر خلوص یا کارت په وضاحت ویلي چې واشنگټن په سوریه کې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره مخالفت لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې په سوریه کې د ترکیه پوځي عملیات هغه پرمختګ چې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې شوی متضررولای سي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د پینټاګون ویان ویلي چې د امریکا دفاع وزیر تاکید کړی چې ترکیه باید خپل پوځي عملیات د دې لپاره هم ودروي چې په سوریه کې میشتو امریکایي ځواکونو ته ضرر ونه رسیږي. د پینټاګون ویان ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر ترکیه لوري ته څرګنده کړې چې واشنگټن له انقره سره خپلو اړیکو ته ارزښت ورکوي، خو په سوریه کې پوځي عملیات حتی د انقره لپاره جدي عواقب درلودلی سي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. د امریکا د دفاع وزیر د ترکیه د دفاع له وزیر سره په ټلیفوني مکالمه کې په سوریه کې د خپلو میشتو عسکرو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو ازادي راډیو ته غواړئست د همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د پروان امنیه قومندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. په فرا ولایت کې د جګړې او سیلونو له کبله بې ځای سو کورنیو ویلي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. په دسل کې چې د سوریې په کورد میشتو سیمو کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت روان دي، امریکایي چارواکو له ترکیې د دغو پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. د امریکا دفاعي چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته به نور پوځیان او پوځي تجهیزات واستوي. دا په اصل کې ده چې تیره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو لویه حمله شوې وه. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلې سي ازادي راډیو ډاٹ کام. د 2019 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه پرون په اوسلو کې د ایتوپیا یا حبشې صدر اعظم ابی احمد ته ورکړل شوه. دته دغه جایزه له ګاونډي هیواد ایریتریا سره د شخړې په حل کې د رول لوبولو له کبله ورکول شوې ده. نور لیسمت څاروان.
د سش کال د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي وګټله. د ناروې د نوبل د سولې کمیټې پریکړه کړې ده چې د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي ته د سولې لپاره د ده د هلو ځلو په خاطر ورکړي. ابی احمد له ایریتریا سره د ایتوپیا د سولې په برخه کې هڅې کړې او له همدې کبله د دې جایزې ګټونکی بلل شوی. ابی احمد د 2013 میلادي کال په اپریل کې د ایتوپیا صدر اعظم شو. له ایریتریا سره سرحدي اختلافات حل، د سولې تړون لاسلیک او سیاسي بندیانې ورخوشي کړل. دی په ایتوپیا کې د ښځو د حقونو او پرمختګ لپاره د کار په خاطر هم ستایل شوی دی. ایتوپیا او ګاونډی ایریتریا له 1998 تر 2000 میلادي کال پورې په جنگ کې ښکېل ول او وروسته یې هم اړیکې کلونه سړې وې. د نوبل کمیټې په اوسلو کې اعلان وکړ چې ابی احمد د سولې نوبل ګټلی او شاوخوا $900,000 جایزه هم ورکول کیږي. ابی احمد 43 کلن دی او له دې مخکې د ایتوپیا په پوځي او استخباراتي برخو کې کار کړی دی. ایتوپیا د افریقا په شمال کې پروت دی او څه باندې 3 میلیونه نفوس لري. د سولې د نوبل د جایزې لپاره سش کال 301 تنه کاندیدان وو چې له ابی احمد وروسته یې ډېره مستحقه د اقلیمي چارو فعاله ګریتا توبنرګ بلل کېده. ابی احمد علي ته به د سولې جایزه د سش کال د دسمبر په 10 چې سویډني مخترع او د نوبل د جایزې مؤسس الفرد نوبل له مړینې سره برابره ده په یو لړ مراسمو کې په اوسلو کې ورکړل شي. الفرد نوبل د باروتو مخترع و چې په 1995 میلادي کال په حق رسیدلی دی. خو ابی احمد علي په 2013 کال په ایتوپیا کې د ټولنیز عدالت او مدني حقونو د ارتقا او د سیاسي اقتصادي شرایطو له شکولو سره په خپل پلان مرسته وکړه او د ایتوپیا صدر اعظم وټاکل شو. د مخکې تر دې چې سیاسي ډګر ته راووزي د خپل هیواد د پوز د استخباراتو مامور و. وروسته د ایتوپیا پارلمان ته بریالی شو او په تدریج د ایتوپیا د خلکو د دیموکراتیک جبهې ګوند مشر شو.
د اسمت سروان په راپور کې مو وردل چې د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ته ورکړل شوه.
د ژوند رنگونه
اج سیب ستانم څه دی او څه کاروبار کوي؟
ما نوم آیت الله دی، دغه انار خرڅوم انډیواله. خپله
انار دی؟ دا څنګه انار دی؟ خپله دی رانیولې دی، باغ یې لري په دې اړه راتوای.
یا رانیولې مې دی.
او په څو دی رانیولې دی؟ اوس یې په څو خرڅې؟
500 روپۍ مې رانیولې دی.
500 روپۍ دی من رانیول؟ او اوس یې په څو خرڅې؟
اوس یې په سلو کوی. څوک نه غواړي؟
ولې نه غواړي؟
نه غواړي.
نو خراب خو بم نه انار خو بده سم نه. ولې ولې نه غواړي؟
نه غواړي. خدای هغه چې خپله ویني.
نه اره ورځ بازار داسې دی که څنګه دی؟ څنګه دی؟
اره ورځ دا رقم
هو و بازار څنګه دی؟ اې دې څنګه دی؟ د ورځې 100 روپۍ ګټې
نه مې ګټې ګي سل وګټو ګي 250 کولا
سوای و نور څه کاروبار سره کوي؟ څومره ماشومان لري؟ څومره څه ځای دی چیرې دی؟
ځنه د دروازې سره
دغه دروازې سره ماشومان لري؟ څومره ماشومان لري؟ دغه د کورین لپاره دغه ډور دغه شي چې ګټې در بسې زیدي دغه
پی یا نه بسې
شه نو غاړي سبا یڅو سې صافه نظر باندې تر څو خلک
په نظر دا باندې وس چې دغه ته نور خور کړو وس خو رانی په سرای کې ګرانی دي دلته په یڅو نه خرچېش.
څنګه په سرای کې ګرانی ده مثلا تر اتوای
په سرای کې ده ګرانی دي؟ په سرای کې دا اوس 1000 روپۍ رانی سې دلته پاتیا او کوی یڅو کنه غو
نو ته وای چې باید څنګه وس
نو وای چې موږ وای چې په سل ووځي موږ ته برابر شلې په منې کې پاتېش
او راتوای چې نور خلک څنګه دي د کار زمينه نور ته برابر سوي ده نه برابر سوي دلته
والله که نور ماته مال میږي نو زه څه وایم چې سره په خپل رېړې نه ګلې یې
وښتنه دي څه د غواړي څه
غواړي؟ دا چې ځای ډوډۍ ماشام پیدا کو ساره پیدا کو ماشام اوخر سار بیا څه زغو
او خیر سي
واه
تور دی ودان خیر.
د ژوند د رنگونو دا برخه په اورزګان کې د ازادي رادیو خبريال برابر کړې و. اوس محمد جعفر احمدي دویمه نیم ساعت سهارنۍ.